السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خرغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه ده دواړه لوري اوربند تمدید کړي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي
پاسار کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر چارواکي وایي چې د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه د دواړو لوري اوربند تمدید کړي بلخوا په کونړ او لوګر کې چارواکو افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکړی دی او په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر تر 300 اوښتی دا خبرونه تفصیل د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چارواکي وایي چې د هغو تماسونو پر اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه د دواړو لوري اوربند تمدید کړي که څه هم له تېرې ورځې راپدې خو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د څو بریدونو راپورونه ورکړل سوي خو د ملي امنیت شورا د دفتر د سولې برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته ویلي هڅې روانې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور له منځه ولاړ نه سي پام دل کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بل خبر کې ویلي چې د طالبانو یو تخنیکی ډله کابل ته تللې ده څو د دوی د زندانیانو پر تبادلې کار وکړي په دې ډله کې درې تنه شامل دي د خبره د ملي امنیت شورا نن پنځمبه پر خپل ټویټر پانا کړې ده پام دل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوړ پوړي سلاکار عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دا د طالبانو هغه په خوانی تخنیکی پلاوی دی چې مخکې هم کابل ته تللې و خو وایي د ځلې مشري بدله سوې ده
د طالبانو هغه په خوانی حیات ته تخنیکی حیات البته د دیزل مشریه ضیاء الرحمن کی چې د پلازمینی کابل تر اغلی دی د هغه تخنیکی حیات چې د بنديان په مورید باندې په باس کې د تخنیکی ټیم سره
تر دې وړاندې هم د طالبانو د تخنیکی ډله د طالبانو د خوشی کېدو چارو د ترنې لپاره کابل ته تللې و افغان حکومت تر اوسه 2000 طالبان خوشی کړی دي د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لمخې باید افغان حکومت 15000 طالبان او طالبانو بیا د حکومت زر تنه بندیان خوشی کړی وای او بیا د مارچ پر لسمه بین الافغاني مذاکرات باید پیل شوی وای خو لا تر اوسه د بین الافغاني مذاکرات برخلیک معلوم نه دی په کونړ او لوګر کې چارواکو افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکړی د کونړ د امنیت قمندان په خبره تیر شپه وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ پر امنیتي پوستو برید کړی چې په نتیجه کې څلور پولیس ټپیان شوي دي ډګروال محمد یوسف مظلوم یار نن ازادي راډیو ته وویل
د غازی آباد په ولسوالۍ کې د دشمن د خوانه تهاجمي حمله تر سره شوې ده او دا حقیقت لري ته د مخامخ جګړې کې زموږ څلور نفره پولیس ساتي زخمیان شوي دي قوي تلفات د دشمن تاوړېدلې دي او د دشمن حمله په شاته بول شوې ده او فعلا هلته زموږ امنیتي ځواکونه د مختلفو ځایونو نه رسېدلې دي نور کوم مشکل نه لرو زیاته نورمال شکل دی
بلخوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی هم نن ویلي چې په محمد اغی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ نښتو کې یو افغان سرتیری او یو طالب وژل شوی دی نوموړي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې افغان سرتیری د وسلوالو طالبانو پر کمین برابر سول تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې زموږ غله ازادي راډیو اوري امریکا د ایران د هستوي پروګرام په تړاو ورکړ سوی معافیت ختم کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرونو ویل چې دوی هیڅ توجیه نه لري چې د ایران له اټومي پروګرام سره په ملکی برخه کې د همکاري ورکړ سوی معافیت تمدید کړي ځکه چې ایران د خپل اټومي پروګرام په تړاو لغبولو ژمنو مکرره سرغړونه کړې ده د امریکا له دې اقدام سره به هغه روسي چینایي او اروپایي شرکتونه چې تر اوسه یې له ایران سره په ملکی اټومي برخه کې همکاري کوله له دې کاره منع شي کله چې ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه اجازه ورکړل سوی وه چې له روسیې اروپایي او چینایي شرکتونو سره د اټومي پروګرام پر ملکي اړخ همکاري ته دوام ورکړي په دې ډول به له ایران سره د نړیوالو د 2015 کال د اټومي موافقې وروستۍ برخه هم چې تر اوسه عملي کېده خلاص شي د امریکا متحده ایالاتونو په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقه نیمګړې وبلله او د ځان د وتلو اعلان وکړ تر دې کار وروسته امریکا پر ایران بندیزونه لاسته راوړل په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 100,000 واوښت. سره له دې چې په امریکا کې د کارونو د بیا پرانستلو او لګیدلې محدودیتونو د کمیدو چارې دوام لري، خو دغه وایروس له تیرو دریو میاشتو راهیسې د هیواد سخت ځپلی دی. د جانس هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې د چهارشنبې پرس په امریکا کې 1,900,000 کسان په کورونا وایروس اخته سوي دي، او له همدې وایروس څخه تر پرون پورې 100,000 تنه مړه سوي دي. د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په امریکا کې د کورونا وایروس د قربانیانو شمیر په کوریا او ویتنام کې د دې هیواد د جګړو تر تلفاتو ډیر دی. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په لومړي سر کې د دې وایروس شدت او اهمیت کم شوده، اوس د محدودیتونو پر کمولو ټینګار کوي. دا مهال د امریکا په ټولو 500 ایالتونو کې په بیلابیلو سطحو محدودیتونه کم سوي دي او کارونه بیرته پرانستل سوي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 5,650,000 تنه دي. همدې وایروس تر اوسه په نړۍ کې 3,500,000 کسان مړه کړي دي. د خبرونو پای.
فریبا ظاهر و چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل، کولی شي د خبرونو د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ، سره له دې چې د افغانستان په ځینو سیمو کې بېګا شپه حملې او جنګونه شوي دي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو تماسونو په اساس چې حکومت او طالبان سره لري، تمه ده چې دواړه لوري اور بند وکړي. د دې شورا یو چارواکی انتظار خادم
اعتماد در بین از طرف زور کردن، اما امروز هم منتظر هستیم که از طرف طالب به طور سریع گفته شود که بس اعلان میشه و تمدید میشه.
دغه پروگرام کې بعد طالبانو د سلګونه طالبانو د خوشی کېدو په اړه باندې تاسو ته تحلیلي مطلب هم جوړ کو، دا چې ځینی سیاسي شونون کې د دغه سلګونو طالبانو د ازادي په اړه باندې د احتمالي خطرونو خبرداري ورکوي. په اورزګان کې یو امیرمن د هغه د خاوند لخوا سخت وهل شوی او اوس په روغتون کې بستر ده. زلیخا:
زه په کور کې په خپلو کوچنیانو باختوم. ده به راته ویل ویل چیش چې کول په چیش پسې وچیرې ورکه وي، الله بیا راباندې راوکړل وبیې ولم بچاړه مې وي چیرې په چپه خوا په لاس کې مې وي، د تبر په لاس کې مې وي، په کېبلانو مې وي.
ټونیز پروګرامونه هم لرو په پای کې، البته په دویمه نیمه کې د ازادي راډیو پروګرام چې د ماشومانو لپاره دی، همدارنګه د کور کلی اونیز پروګرام. بیا هم خراغلی رازو لمری مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي، تمه ده چې دواړه لوري اوربند تمدید کړي. د دې شورا د سولې د چارو او همدارنګه د ملکانو د خوندیتوب او بندیزونو د برخې مسؤول انتظار خادم ازادي راډیو سره په دې اړه باندې خبرې کړې دي. اخوا امنیت شورا ویلي چې نن د طالبانو یو درې کسیزې پلاوی کابل ته رسیدلې او د امنیت له شورا سره د بندیانو په خلاصون باندې خبرې کوي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه باندې رپورت جوړ کړی.
د کوچنی اختر په دری ورځو کې له اوربان وروسته د اوربان د تمدید پاړه طالبانو او افغان حکومت په رسمي توګه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په دفتر کې د سولې د برخې رئیس انتظار خادم د پنځ شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په دری ورځو کې د طالبانو لخوا د دری ورځنی اوربان له اعلان وروسته او د ولسمشر محمد اشرف خانی له لوري د 2000 طالب زندانیانو د ازادېدو له لارښوونې سره سم د دواړو لورو ترمنځ ښه د باور فضا رامنځته شوي. ښاغلی خادم زیاتوي هغه تماسونه چې له طالبانو سره روان دي تمه کیږي چې دغه ډله اوربند تمدید کړي. هغه وایي د دواړو لورو ترمنځ باور رامنځته سوی، تمه لرو چې د طالبانو له لوري اوربند تمدید سي. دا چې تر اوسه د اوربند د تمدید اعلان نه دی سوی د اندېښنې وړ خبره نه ده. هیله لرو هغه بحثونه او تعاملات چې د دواړو لورو ترمنځ روان دي نتیجه ورکړي او د افغانستان خلک په سوله کې ژوند وکړي.
د آزادی رادیو خبریال هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو له بیان ذبیح الله مجاهد سره اړیکه ټینګه کړي، خو هغه نظر څرګند نه کړ. په همدې حال کې بیا امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور سي، آزادی رادیو ته وویل چې تېره شپه طالبانو د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې په افغان ځواکونو حمله کړې چې 9 افغان سرتیري یې وژلي. سرچینه زیاتوي چې په دې حمله کې شپږ طالبان هم وژل سوي. سرچینه هم دا شان وایي چې طالبانو تېره شپه په فراه ولایت کې هم د پولیسو پر پوستو حملې کړې. په ورته وخت کې د زابل ولایت د پولیسو ویان محمد لال امیری وایي چې د شاجوی په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 13 طالبان وژل سوي. د ښاغلي امیری په خبره دغه پیښه هغه مهال رامنځته سوه چې لومړی طالبانو د افغان ځواکونو په اکمالاتي قطار حمله وکړه، خو ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په حمله کې شپږ ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د طالبانو اوربند یوازې د اختر لپاره و او په اوسنیو شرایطو کې باید افغان ځواکونه فعال دفاعي حالات خپل کړي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته خوښیستو هم یو تحلیلي مطلب تاسو ته خبرو واغدا چې کارپوهان د دې مسلې په اړه باندې ګواښ کوي چې ښایي د سلګونه طالب بندیانو خوشي کول ځینې خطرونه رامنځته کړي. افغان حکومت په تیرو څو ورځو کې سلګونه طالب بندیان له بنده آزاد کړي دي. دقیق وایو زر تنه طالبان د ولسمشر اشرف غنی د هغه امر له مخې خوشي شوي دي چې ویلي وو 2000 طالب بندیان به خوشي کړي. په دې اړه باندې احمد تکل یو تحلیلي مطلب جوړ کړی.
د افغانستان د سولې لنجمنه پروسه د طالبانو د خونړیو حملو له کبله چې د خلکو سخت غوسه یې وپاروله او د بندیانو په تبادله کې له ځنډ وروسته تقریبا د سقوط په حال کې وه، خو د کمکي اختر په لومړۍ شپه د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان په افغانستان کې د خبرو له لارې د رواني جګړې د پای ته رسولو هڅو ته نوې ساه ورکړه. دا اوربند د افغانستان په ټولو برخو کې نافذ پاتې شو. په دې پسې افغان حکومت د ښه نیت د یو اقدام په توګه د زرو نورو طالب بندیانو د خوشې کولو خبر ورکړ چې له دې ډلې څخه 900 کسان په یوه ورځ خوشې شول. حکومت تر دې دمه ټول 2000 طالب بندیان خوشې کړي دي. د پرمختګ په جګړو کې د اوږدې وقفې او د حکومت او طالبانو ترمنځ د دایمي اوربند او د قدرت د ویش په اړه له ډېرې مودې راهیسې د ځنډېدلو خبرو د پیل لپاره هیلې پیاوړې کړې. بین الله افغاني خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې مهمه برخه ده. په دې موافقه کې چې د فبروري میاشتې په 9 نیټه لاسلیک شوه، متحدو ایالاتو د طالبانو د دې تضمین په بدل کې چې د افغانستان په قلمرو کې به د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اجازه نه ورکول کېږي، د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو ژمنه کړې. خو له دې ټولو پرمختګونو سره سره داسې اندېښنې شته چې د حکومت لخوا په بې ساري شمېر د طالب بندیانو خوشي کول ښایي هغه قمار وي چې حکومت به له طالبانو سره د خبرو په راتلونکو پړاوونو کې کمزوری کړي او طالبانو ته به د جګړې په ډګر کې نور ځواک ورکړي. د اتلانتیک شورا د څېړنیز مرکز شنونکي احمد جاوید له واشنگتن څخه آزادۍ رادیو ته وویل چې افغان حکومت د جدي او سیاسي پوځي خطر په منلو سره د طالب بندیانو د خوشې کولو پر ژمنه عمل وکړ، ځکه د نوموړي په وینا ډیری خوشې شوي کسان ښایي بیا وسله پورته کړي. اټکل کېږي چې شاوخوا 10000 طالبان به اوس مهال له حکومت سره بندیان وي، خو طالبان وایي له دې ډلې څخه یو شمېر وسله وال جنګیالي نه، بلکې د طالبانو خواخوږي او یو شمېر نور پخواني طالبان دي چې په اوسنیو جګړو کې هیڅ ښکېل نه وو. د امریکا او طالبانو موافقه له افغان حکومت څخه چې د دې موافقې په سند کې لاسلیک هم نشته غواړي چې د بین الافغاني خبرو له پیل مخکې تر 5000 پورې طالبان له بنده خوشي کړي. بین الافغاني خبرې په لومړي سر کې د مارچ د 10 نیټې لپاره پلان شوې وې. طالبانو هم د زرو افغان پوځیانو د خوشي کولو ژمنه کړې وه او تر اوسه یې 240 کسان خوشي کړي دي. هغه طالبان چې له بنده خوشي کیږي په لیکلې بڼه ژمنه کوي چې بیا به د جګړې ډګر ته نه ستنیږي، خو هیڅ تضمین نشته چې دا کسان به پر خپل ژمنه عمل وکړي. افغان حکومت د دې بندیانو هویت او د طالبانو په لیکو کې د هغو رتبې نه دي افشا کړي، خو دومره یې ویلي چې دا کسان د ټیټې کچې جنګیالي دي او اکثرو یې د حبس د دورې ډیره برخه بشپړه کړې ده. څرګندنه ده چې طالبانو له امریکا سره په خبرو کې په دې اړه کومه ژمنه کړې ده کنه چې خوشی کېدونکي طالبان به بیا د جګړې میدان ته نه ځي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې پر طالبانو غږ وکړ چې په دې برخه کې پر خپله ژمنه ودرېږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر دې خبره چې ځینې بندیان پر ملکي او پوځي اهدافو په حملو تورن دي اندېښنه ښودلې. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي رولاند کوبیا د دې اونۍ د دوشنبه په ورځ پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل ک بندیان د باور جوړونې لپاره خوشی کیږي نو باید اوربند هم وغځول شي. کوبیا له اوربند پرته د طالب بندیانو خوشی کول خطرناک کاروباله، ځکه د نوموړي په وینا دا اقدام ښایي د دې باعث شي چې طالبان بیا وسله په لاس کې واخلي. په واشنگټن کې د وودرا ویلسن د پوهانو د نړیوال مرکز د جنوبی آسیا د سیاسي چارو شننکای مایکل کوګلمن وای د افغان حکومت لپاره د بین الافغانی خبرو لپاره مخکې د دومره ډیرو طالب بندیانو خوشی کول یو لوی قمار دی. کوګلمن ازادي رادیو ته ویل چې دا بندیان لمخه د افغان دولت د نفوذ اصلي وسایل دي او کله خبرو مخکې ډیر بندیان خوشی کړي نو د چنو وهلو پر مهال ډیر کم څورته پاتې کیږي. نو موړې زیاتوي چې طالبان لنوی اورکم یا اوګد محالی اوربن سره موافقه وکړي نو هغه محل کابل ویلې شي چې د دومره ډیرو بندیانو خوشی کول په دې ارزیدل.
ازادي رادیو ته غوښتل په دولس پګنې منځنۍ چپا او اف ام سره شر 15 باندې خبرونه کوو. ازادي رادیو په راپور کې مو د ځینو تحلیلګرانو څرګندونې واوریدلې چې البته جزئیات مو واوریدل چې هغوی د سلګونه طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه باندې د احتمالي خطراتو یادونه کوله. اوس هم ورزو د امریکا د دفاع د وزیر مارک اسپر د څرګندونو او همدارنګه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې یو بل تحلیلي راپور ته ورسته لدی چې امریکایي رسنیو وویل ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي د امریکا تر انتخاباتو مخکې ټول امریکایي پوځیان له افغانستان وباسي. د دغه هیواد دفاع وزیر مارک اسپر وویل دا موضوع لا نهایي شوې نه ده. د چارو ځینې افغان کتونکي وایي د ځواکونو ژرېستلو په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې د دې لپاره دي چې افغانان مخکې تر دې یوې موافقې ته ورسیږي چې نړیوال ځواکونه له دې هیواد ووځي. دوی په عین حال کې وایي که افغانان د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وړاندې جوړجاړی ونه کړي افغانستان ښایي بیا د سیمې د هیوادونو د سیالۍ پر میدان بدل شي. عصمت ساروان له یو تفصیلي راپور سره.
امریکایي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد دفاع وزیر تر ټاکل شوي مهال ویش وړاندې له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو له ایستلو سره مخالفت کړی دی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د چهارشنبه په ورځ له افغانستان د نومبر تر میاشتې د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د خبرو شویو راپورونو په اړه وویل دا یو له څو انتخابونو څخه دی خو ښه او قوي انتخاب نه دی. تر دې مخکې نیویارک ټایمز په یو راپور کې ولیکل چې د امریکا د پوځ جک پوری چارواکي په راتلونکو ورځو کې ولسمشر ټرمپ ته له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو د پلان په اړه انتخابونه وړاندې کوي. ورسپانې د ځواکونو د ایستلو له پلانه د خبرو چارواکو په قول ویلي چې په دغو وړاندیزونو کې یو دا دی چې ټول امریکایي پوځیان د امریکا تر انتخاباتو مخکې وایستل شي. ځینې امریکایي او افغان کتونکي وایي له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ولسمشر ټرمپ بیړه د امریکا د انتخاباتو په خاطر ده او دی غواړي چې په دې توګه په انتخاباتو کې ګټه وکړي. د سیاسي چارو افغان شنان او د پوهنتون استاد نجیب آزاد یو له هغو کسانو څخه دی چې دا ډول نظر لري. د ازادي راډیو ته وویل
په 2019 کې د شاغلی اوباما د کمپاین پر مهال هم خبرې همدغه وی چې د افغانستان او د عراق څخه خپل پوځیان راباسي. په 2015 کې شاغلی ټرمپ د یا ریپابلیکنز هم همدا ادعا کوله چې د افغانستان څخه خپل پوځیان راباسي او د وجدې جګړې ته د پای ټکی ایږدي. همدغه د توس قطعه د یوس پلاس کې لري او هڅه کوي چې د امریکایي ولس څخه په همدې خبره باندې رائے ترلاسه.
ډونالد ټرمپ نه یوازې د تیری دورې د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتو په کمپاین کې بلکې د ولسمشر په توګه د لوړې له مراسمو وروسته هم ویلي و چې له افغانستان به امریکایي پوځیان وباسي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په درېمه ترسره کیږي خو دفاع وزیر اسپر په جنوبي کارولینا ایالت کې د متحدو ایالاتونو د سمندري ځواکونو له قول اردو تر ستنېدو وروسته وویل تر اوسه پورې دا خبره یقیني شوې نه ده چې موږ تر ټاکلي وخت مخکې د خپلو ځواکونو چټک ایستلو ته ترجیح ورکوو. اسپر زیاته کړه د ځواکونو ایستلو ته نوې نیټه نه ټاکي. له اوسني مهالویش سره سم د راتلونکي کال تر می میاشتې ځواکونه ایستل کیږي. د همدې مهالویش بنه شوي او ټول کارونه پر اساس پر مخ ځي. د تیر کال په سپتمبر کې ولسمشر ټرمپ له طالب استازو سره په کمپ ډیوډ کې کتنه وروسته له دې لغوه کړه چې طالبانو په کابل کې د یوې انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه واخیست او په ترس کې یو امریکایي پوځي ووژل شو. د سیاسي چارو نظر خاوند او په بلخ ولایت کې میشت افغان ژورنالیست ذبیح الله احساس وایي له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې د بیړي په اړه د امریکایي مشرانو د ضد و نقیض څرګندونو دلیل دا دی چې امریکایي چارواکي غواړي په دې ډول پر افغانانو فشار راوړي چې د سولې خبرې ژر پیل کړي. احساس په عین حال کې وایي
دغه تناقض خو موجود دی، لپیل نه موجود دی، ل طالبانو سره د امریکا غ ډیر په ګړندۍ توګه نږدې کېدل او هغه ته یو داسې پاس ورکول چې وسې بیرته مورال راټول هم یو سخت خبره ده. حالات یو څه کلکیچن غوندې دي ل سیاسي اړخه، خو ل ټولو مهمه خبر ده د یو خطوب چې دی چې ار څومره چې په افغانستان دننه سیاسي مشارکت رامنځته کیږي، د سیاسي نظر او د سیاسي ګټو نګدیواله رامنځته کیږي، نو همدومره به دا پروسې نه مخه نتیجه واخیستلی شو.
په همدې منځ کې ځینې کتونکي اندېښنه لري که په افغانستان کې د امریکا او نورو نړیوالو ځواکونو د حضور په لړ کې افغانان یوې موافقې ته ونه رسېدل، شاید افغانستان د نیویمې لسیزې په شان په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس اکرم خپلواک د بهرنیو پوځیانو تر وتلو مخکې پر بین الافغاني خبرو او جوړجاړي ټینګار کوي. د ده په باور د ټولو خواوو قوت څرګند دی، نو پکار نه ده چې د سولې په خبرو کې د ځان د برلاسه ښودلو لپاره د سیمو د لاندې کولو هڅه وشي، بلکې د دې پر ځای لازمه ده چې تشدد کم کړی شي او په خپل منځ کې پر اعتماد رامنځته کولو کار وشي.
چیرته د امریکا متحده ایالات د نفاسته بدون موافقت نامې نه چې د طرفینو ترمنځ وسي ووسي او طالب په همدې توګه پاتې سي، بیا په سیاست کې دا شی بیللی ده. بیا دلته د سیمې هیوادونه هر څوک خپلې خپلې منافع لري، خپل خپل حمایي ګروپونه لري، بیا په یو وخت کې دوی دا ګټلی شی په همدې سیاسي برخه کې بیلي. اوس چې دا شی په سیاست کې یو ډول لوی پیشرفت کړی ده، نظامي اړخو ډېر به تفاوت ونه لري که یو څوک درې ولایته ونیسي، یو ولایت ونیسي، یو ولسوالۍ ونیسي. دا په راتلونکي مذاکراتو کې به ډېر زیات د احمد ورنی ځکه چې طالب هم خپل حضور معلوم کړی ده، حکومت هم خپل حضور معلوم کړی ده او نړیواله ټولنه په دې پوهېدلې. اوس طالبان څنګه کولای شي چې دغه سیاسي حضور قوت چې دی ثابت کړی ده؟ دا په بین الافغاني مذاکراتو کې د هغه غوښتنو سره چې د افغانستان خلک ورته ضرورت لري، د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې یو دایمي سوله، یو دایمي اوربان او ثبات راسي او په یوه کې د ټول افغانستان د خلکو ګټې خوندي وي. دغلته په دې اړه کې فکر نه کوم چې څوک بډیر بایلون کوي، ځکه سوله هیڅ بایلون کوي نه لري.
د اختر په درو ورځو کې طالبانو اوربند وکړ او د افغانستان حکومت د متقابل اوربند اعلانولو ترڅنګ بوبل چې شاوخوا زر تنه نور طالب بنجر خوشي کوي. ورپسې طالبانو هم وویل چې د افغانستان د حکومت نور بنجان هم خوشي کوي. د ډیرو کتونکو په باور د بنجانو تبادله او اوربند یا د تشدد کمیده د دوړو خواو ترمنځ د اعتماد رامنځته کېده او د سولې خبرو ته لار هواروي. د امریکا او طالبانو د موافقه پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک کړه، ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې وسی. خو امریکایي رسنۍ وایي چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر تر هغه څه چټک دی چې په مهالویش کې اټکل شوی دی. د دې مهالویش پر اساس د سږکال تر جولای پورې باید 4,600 امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي، خو دا شمېر ډېر مخکې له افغانستانه وتلی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوږاسوس هم ورزو. اوروزګان ته، په اوروزګان کې د زلیخا په نوم یوه ښځه د هغه د میړه او د میړه د کورنۍ لخوا وهل ټکل شوی او اوس په روغتون کې بستر ده. روغتیایي مسؤلین وایي چې د زلیخا حال ښه نه دی او ډیره زیاته شکنجه شوې ده. زلیخا او د هغه ورور عدالت غواړي. ل ترینکوټ د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت په دې اړه راپور جوړ کړی.
خو به ولا مو به نستر کې به تک سری په خپل خونې سي کوټه ته بوزي الته دروازه یې راته کول پکې څوک نه راپېدی به الته په چاړې مې موي
زليخا چې د ډیرو وهلو له عمله مخ تک شین او پړسېدلې دي او سترګې هم نسرونه والی لاسونه او پښې هم پلشتو کې بلانو د وهلو له عمله سری غوښی دي او نیمایي وېشتان هم د وهلو پر مهال ختلې دي اوس د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې بستر ده زليخا ازادي راډیو ته ویل چې دغه حالات تخپل خاوند رسولې ده
سم دم بسره ناست یو دم بر باندې وګرځېدې چې بده بو یې برای وښتو زه په کور کې په خپل کښنیانو باختم د برته ویل ول چې کول په چش په سیوی چې ورکوي انا بیر باندې راو کوڅولو به ولم خو به ولم به نو سترګې به تک سری په خپل خونې سي کوټه ته بوزي انا ته دروازه راته کول پکې څوک نه راپېدی بل اک بچاړې مې موي چې دې په چپا خو بل لاس کې مې وې ته پر کولاست مې وې په کې بلانه مې وې
زليخا زیاتوی چې لتیرو دریو میاشت راهې سي خاوند وهلا او ډبولا او شکنجه ورکولې او د غراز کله چې به خاوند لکوره وتینو دا به په زنجیرونو په کور کې تړل او د کوټې دروازه به هم پسی تړل خو پسی مکه د خپل خاوند عزت په خاطر ژغ نه پورته کولی دا وای خاوند پرته لکوم جرم او یا هم کار څخه دغه حالات ترسول
زه خو بیگونه یم او لکه د په کور کې څونه کړی ده ار د عزت مې کړی ده د عزت مې کړی دي د مور د پلار عزت مې کړی ده ورن عزت مې کړی دي مونږ دا اسې زله را سره کړی ده اسې دا چې کړی ام د اته را سوالې اوس د سره دا اوس شی بل وخت یم دا اسې نه کوي په خپل پر لار سمځي زه خپل د بچو سره کښینم یا دې مې ته مرګ راکې و دې مې ولې بل از جون نه غواړم دا درې میاشتې کې چې پر ما ول شروع دي پراغه زړو ټپویم پسې وي دا اوس ول مې درې مې چې پر ما ول کېږي
د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی وای زليخا زیاته پر سر وهل سوي او شاید دایمي پرواني او عصبي تکلیف اختاسي دا ازادي راډیو ته ول چې روغتون ته د پخوا په پرتله د زليخا په څیر د وهل سوو میرمنو تاګ ورته زیات سوي دي دی وای هر ورځ دوی یا درې داسې میرمنې روغتون ته روړل کېږي چې په کور کې وهل سوي وي او یا هم په کور کې د زیات ظلم له امله پرواني ناروغي اخته سوي وي
رواني حالت ته دې شنه دي او دا به شاید و ډېر عمیق رواني حالت ولر سره چې بل اخر به یا به دای چې بخي به خپل شول دغه شول د لاس ورته ورکي او یا به هم دای چې خدای نه خواسته سبب د مرګ به وګرځي دې ته دومره یو ضرر رسېدلې سره
د زليخا ورور عبد لازم چې خپل خورې د درملنې لپاره روختون تراوړي وای د خپل اخش سره هیڅ بدی نه لري او نه هم د کومبل چا سره بدی لري خوای خبر نه دی چې ولې له خور سره دومره ظلم سوي دی هم له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي
اسه عدالت واړم چې حق واکدار ته ورسیږي دا اک وویني دا اته وویني چې دغه سره باید سره کم څوسي سره کم د دې سره باید څوسي باید سره کم قانون وجه سړي ته سزا ورکړي باید داسې سزا ورکړي وجه سړي
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د زليخا د خاوند سره هم خبري وکړو خو بریالي نسو د ورزګان ولایت د بشري حقوقو د سیمه ییز دفتر مسولین که څه هم د دغه پیښې په اړه باندې معلومات نه لري خو وايي دا د اندېښنې وړ خبره ده د دې ادارې مشر عبدالحد بایی هم له دولت غوښتنه وکړه چې دا موضوع دی وڅېړي د ولایت مقام مسولین دغه پیښه تاییدوي او زیاتوي چې پولیسو د زليخا خاوند نیولې او عدلیه او قضایي ارګانونو ته به یې ورسپاري د ورزګان د والي ویان د زړګي بادي ازادي راډیو ته داسې وویل
بلې تیر ورځ زمونږ امنیتي ارګانونو معلومات حاصل کړی و چې داسې یو خور د زليخا په نامه د خپل خاوند لخوا وویل سوي ټکول سوي ده بنان زليخا نامې اوس په روغتون کې د جدي مراقبت تر لاندې ډاکټرانو ته توضیح سوي دي چې تر څو ژر تر ژر دغه صحت سم شي او خاوند د امنیتور بنو لخوا نیول سوی دی او قانون منګول تسپرل سوی
په ورزګان ولایت کې لا هم شزی په بدو کې ورکول کیږي په کم عمر کې ودیږي د زده کړې اجازه نه ورکول کیږي او د غراز د شزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه هم د دغه ولایت د شزو چارو د ریاست د معلوماتو لمخې پر وخت نه چړل کیږي شریف الله شرافت ازادي رادیو ورزګان
ژوند
دریکشه پولیس وژل شوی دی
په تاسو کې څنګه به تکر مریض راغی
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
ازادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه بجې شوې فریبا ظاهر لاند خبرونه وایي
د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر چارواکي وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تم د دواړه لوري اوربند تمدید کړي که څه هم لتیر ورځې را په دی خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د څو بریدونو راپورونه ورکړل سوي خو د ملي امنیت شورا د دفتر د سولې برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور له منځه ولاړ نه سي اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو یو تخنیکی ډله کابل ته لیږلې څو د دوی د زندانیانو پر تبادله کار وکړي د خبر د ملي امنیت شورا نن پنځمبه پر خپل ټویټر پاڼه کړې ده په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوړپوړي سلاکار عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د طالبانو هغه پخوانی تخنیکی ډله ده چې مخکې هم کابل ته تللې و خو وایي دا ځلې مشري بدله سوې ده په کونړ او لوګر کې چارواکو افغان سرتیرو ته د مرګ ژوب لیدا وشتو خبر ورکړی دی کونړ د امنیت قماندان په خبره تیر شپه وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ پر امنیتي پوسټو برید کړی چې په نتیجه کې څلور پولیس ټپیان شوي دي بل خو د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی ویلي چې په محمد اغي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او هم یو طالب وژل شوی دی په فاریاب کې به طرف کې پیشي لاس کس وژلی او 15 نور ټپیان کړی دی او په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 300 واوښت
خبرونه کول شي په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې اوس هم ورزو بلخ ته له بلخ مجیب الرحمن حبیبزی یو راپور د بی سرپناه معتادینو په اړه باندې را لګلای دی
په بلخ کې سیمه ییزو چارواکو د کورونا وایروس سره د مقابلې په خاطر په تازګۍ سره د معتادینو د درملنې یو مرکز ګټه اخیستنې ته وسپاره د بلخ مې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه مرکز کې به پر مخدره توکو د بی سرپناه او بی بزاته روغدو کسانو درملنه کیږي او یو 220 روغتون دی د بلخ مې روغتیا مشر نظام الدین جلیل ازادي رادیو ته وویل چې دغه مرکز ته به له مزار خار او شاو خاصیمو څخه معتادین راټول او درملنه به وشي هغه بی سرپناه معتادین تا دغه روغتیایي مرکز د جوړیدو اساسي موخه د کووید 19 سره مبارزه بولي د زیاته کړه دا روغتون د 200 بستر په ظرفیت سره جوړ شوی دی موږ هغه متدین چې بے سرپناه بے بزات او د سړک پر سر دی راټولو او دلته د 500 سالو لپاره درملنه تر سره کوي تر څو یې روغتیایي حالت عادي شکل ته راوګرځي خغلی جلیل وایي دا مرکز د 10 میلیون افغانیو پرسخت جوړ شوی دی او پکې د 500 لپاره په مخدره توکو د روغتو کسانو رواني او فزیکی درملنه کیږي د مې روغتیا مشر زیاته کړه چې د نارینه او په ګډون د ښځینه معتادینو درملنه هم په دغه روغتون کې ترسره کیږي په بلخ کې د ښځو ماشومان او نارینه او په ګډون څه باندې 210 تنه په مخدره توکو روږدي دي د مې روغتیا د معلوماتو پر بنسټ چې هر کال بلخ ولایت کې زر تنه معتادین د مختلف مراکزو تداوی کیږي خو څه باندې 50 سلنه له بشپړ روغتیا وروسته بیرته احتیاط ته مخه کوي په همدې حال کې د خطرناک سازمان چې په شمازون کې د مخاطر توکو سره د مبارزې په برخه کې کار کوي وایي چې په بلخ کې د معتادینو د حضور د کموالي په خاطر یو واسي دغه مرکز جوړېدل بسنه نه کوي د خطرناک سازمان مشر عبدالقادر مصباح ازادي راډیو ته وویل چې اړتیا ده ترڅو حکومت په مخدره توکو د روغو کسانو د درملنې چارې له انحصاري حالت څخه راوباسي او خصوصي بنسټونو ته هم په دغه برخه کې د فعالیت زمينه مساعده کړي د مصباح پان چې حکومت په یوازې د دې وړتیا نه لري ترڅو په هیواد کې د سلګونه زره روغدو کسانو درملنه وکړي او اړتیا شته چې خصوصي بنسټونه هم د مې روغتیا له وزارت سره په همغږي د معتادینو د درملنې چارې ګړندۍ کړي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي
روستای راپور هم له پاکستان در تخبرو په پاکستان کې د دغه هیواد د استخباراتو اداره ای اس ای د کرونا وایروس د ناروغانو د پیدا کولو لپاره له هغې ټکنالوژي کار اخلي چې پخوای د وسلوالو د موقعیت د موندلو لپاره کاروله. د فرانسې خبري اجانس په وینا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هیواد د استخباراتو له ادارې ایسای غوښتي چې د کرونا وایروس پر ضد په مبارزه کې ورسره مرسته وکړي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
په کرونا وایروس د اخته کسانو د موندلو لپاره د ایس ای د دې پروګرام جزئیات نه دي څرګند شوي، خو دوه لوړ رتبه پاکستاني چارواکو ویلي چې د استخباراتو اداره د ټلیفونونو د څارنې او د جغرافیایي موقعیت د معلومولو له ځانګړې ټکنالوژۍ کار اخلي چې په عادي حالاتو کې د ډیرو مهمو کورنیو او بهرنیو وسلوالو د موندلو او نیولو لپاره کار ورڅخه اخیستل سوی دی. په پاکستان کې د کرونا وایروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. په پاکستان کې د کرونا وایروس په اړه د خلکو د معلوماتو کموالی او په ټولنه کې د کووید 19 ناروغي په اړه د ناسمو انګیرونو لکبله ډیر هغه کسان چې حتی د ناروغي علایم پکې څرګندې روغتونونو ته لټګډه راکوي. په همدې حال کې د رپورټونو پر اساس یو شمیر هغه کسان چې د کووید 19 د ناروغانو سره په تماس کې شوي د قرنټین شرایط نه مراتوي او حتی ځینې کسان له روغتونونو تښتیدل دي. یو لوردبه پاکستانی امنیتی چارواکی د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط فرانس پرست ویلی چې د استخباراتو اداره اوس مهال په موثر ډول په کرونا وایروس دغه کسانو د موندلو لپاره له دې ټکنالوژي کار اخلي. د چارواکی ویلی چې د پاکستان حکومت پر یالای شوې چې حتی هغه کسان چې په کرونا وایروس اخته پیژندل سوي او بیا پرسوي وو پیدا کړي. د جیو فینسینګ په نوم پرمختللی سیستم داسې کار کوي چې کله یو مشکوک وګړی لای و ځانګړي جغرافیایي موقعیت خوځي چارواکو ته پړه معلومات استول کیږي او په دې ډول په غوسیمو کې چې قرنټین دي ډیر مشکوک کسان پنښ سوي او مندل سوي دي. چارواکي همدارس د کووید 19 ناروغانو ټلیفوني مکالمه او ریترڅو معلومه سي چې آیا هغه کسان چې په کووید 19 ناروغي اخته شوي له نورو خلکو سره په تماس کې دي او که په تماس کې دي نور خلک هغوی ته د ناروغي د علایمو په اړه څه وایي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دې پروګرام ستاینه کړې او ویلي دي چې د استخباراتو د ادارې ISI دا ټکنالوژي چې په اساس کې د تروریزم پر ضد کارول کېده اوس په دې هیواد کې له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره موثر کار کوي. په پاکستان کې تر 15000 پورې وګړي په کرونا وایروس اخته شوي او تر 1200 زیات وګړي په کرونا وایروس اخته شوي او مړ شوي دي. خو چارواکي له دې کبله اندیشنه لري چې د کرونا وایروس کمی ازموینې شوی نو شای په دې خطرناک وایروس د اخته وګړو حقیقي شمیر تر دې ډیر زیات وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشومان کوم حقونه لري؟
ولاد ما پان د هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی، که داغه د حفظ صحه وي، که داغه د روزنه وي، که داغه د خوراک وي.
آیا افغان ماشومان ته خپل حقونه ورکول کیږي؟
بدبختانه چې په افغانستان کې دغه ټول کارو سره مخامخ دي، د تحصیل نه محروم دي، روحي او ذهني او جنگی فشار پده باندشته.
مسئول اداره پده باب چوایی؟
با افغانستان که با وگور قانون پا اساس دو دوی حق اما اقا قونه چه ده قانونسون پا اساس برکر شویدی با قانون که را گریدی. خب مشکل یا چالش دیده پلیکول دی.
نن پا هم دیگه خبری که په پایل کې د خلکو خبري او روچې د ماشوم د حقونو پاکل غږیږي. بیا په همدې کله مرکه هم لرو. لازدی رادیو سروسی د ماشوم لپاره څخه د هغه او غوره روزنه د کورنۍ مسولیت دی. د ماشوم له مهم حقونو څخه یو دی چې د هغه لپاره ښه او مناسب نوم وټاکل شي. ماشوم ته هغه درسونه ورزده کړئ کومه چې اړتیا لري. ادب ورزده کړئ. ماشوم چې له پایله ادب زده نکړي نو په لوی والی کې بل ډیر ستونزو سره لاس وګریوان وي. همدارنګه ماشوم ته د مناسب خوړو برابرول هم د هغه اساسي حقونو څخه دی. دا چې هم خلک د ماشوم د حقونو پاک لڅوي له دوه تنو څخه مو پوښتلی دي.
نوم مې آرزو ده، د کابل اوسیدونکو د هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی کدا غه د حفظل صحاوی کدا غه د روزنه وی کدا غه د خوراک وی زړه مې د نغړم چې خپل اولادونو ته ډیر توجه وکړي اول د غوی د صحت لپاره ډیر توجه وکړي که غوی صحت خوي درسم خوي للیسی خروشتم کوي او جامعتم خ خدمت کوي
نو مې رستم غیاسی د غور ولایت اوسیدونکو یو خو جنگی حالات په افغانستان کې ماشوم خو تغه وخت ته چې دای قانوني سنت نیورسي لاغه په 40 کلنۍ مخ کې هغه ماشوم دی هغه باید د تحصیل زمينه ورته مساعده شي هغه باید فشار رواني لاندې نوي او هغه تعدید نشي خو بدبختانه چې په افغانستان کې دغه ټول کارو سره مخامخ دي د تحصیل نه محروم دي روحي او ذهني او جنگي فشار پدې باندې شته د ماشوم حق داس نه دی هغه باید سالمه تربیه ورکړي خوراک سب په وخت ورورسي او زمينه د تحصیل غوته برابر شي او چا توجه نه دکړي تر اوسه
د نړۍ په ټولو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل دی د ماشوم د حقونو لپاره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کیږي او هڅه دا وی چې ماشوم خپل حقونو ته ورسیږي خو په جګړه ځپلو هیوادونو کې بیا دا کار یو څه ستونزمن وي د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د حفاظت د برخې مسول سید سمی هاشمی په یو مرکه کې لومړی د ماشومانو د حقونو پاکله وایي
د ماشوم د صحت حق د آموزش حق خپل کورنۍ سره ژوند کول د بازی حق محافظت د خشونت او سوء استفاده نه د ټول د ماشومانو حق دي ټول حقونه چې دي په قانونسون کې سلور اساسي یا اصلي اساسات دي چې هغه اساسات ټول حقونه تر پوشش لاندې نیسی یو د عدم د تبعیض دي ماشومان سره باید تبعیض برخورد ونیشی
بله.
دلسانی دی قومی دی کمزایی دی باید طول خدمات طول ماشومان در بیل تبعیض نه آماده شی و دوی بکولی شی چه لاسرسی بقول دی دوم اساسی اصل دی ماشوم منفعت دی یا بهترین منفعت یا مسئلات یا اولیا دی ماشوم دی چه اغا پا نظر که اونی ولیشی کلچه هر تصمیم نیولی کی گی باید دی ماشوم منافع پا نظر نیول سره دا تصمیم نیول شي د څه او کتل شي چې تحلیل وشي چې دا تصمیم چې نیول کیږي د ماشوم د حال لپاره او آینده لپاره دا مؤثر دی مفید دی کنه دی
بله
د هغه په روښنایی با تصمیم نیول شي
بله د خصوص د ماشوم حقونه کوس درته وایي چې افغان ماشومان ته څومره د حقونه ورکول سوي دي
اجازه راکړئ چې دوی نور هم درته وایم
بله میرم
او بل حق د بقا او تکامل یا رشد او سلورم د ماشوم مشارکت یا د ماشوم نظریات احترام کول او غږ ورکول دي چې هر تصمیم چې نیول کیږي چې طفل از لاغه نه متاثر کیږي باید ماشومان سره مشوره وشي د هغوی نظریات او احترام وشي بیا هر کار یا پلان چې جوړیږي یا تصمیم چې نیول کیږي د هغه په اساس د ماشوم د نظر په اساس به ونیول شي اوس راځو د تاسو په دوهم سوال کې چې تاسو وویل چې کوم قانون شوی دی په افغانستان
څومره حق ورکول شوی دی
قانون په اساس د دوی حق هم هغه قانون چې د قانونسون په اساس ورکول شوی دی په قانون کې راغلی دی
بله
خو مشکل یا چالش د دې پلی کول دی چې څومره
دا
عملی کیږي په ملک دا یو چیلنج یا یو چالش دی خو اوس هم د قانون شوی دی کومګ وګورو 2002 کال تر اوسه پورې څومره تغییرات راغلی دي د ماشومان په شرایط کې د ماشومان په وضع کې د ماشومان په حقوق کې په 2002 کال کې مونږ د ماشومان حق ماشومان چې په مکتب کې دي یا لاسرسي لري په جوګیشن یا تعلیم او تربیه کې مونږ د لکونو خبره کوله اوس د میلیونونو خبره کوو اته میلیونه ماشومان مکتب ته ځي دا په خپل یو بهبود دي د ماشوم د وضع د قوانینو په عقل شکبه وګورو نوی قانون جوړ شو دي د ماشوم د پاره دا ورستنی قانون چې د ماشومان د حقوق او د محافظت قانون دي چې د هغه لپاره یو ملي کمیسون هم جوړ شوې دي او یو تخنیکی کمیسون جوړ شوې دي چې هغه څنګه تطبیق وشي او ماشومان کولای شي چې خپل حق د ماشومان ته حق باید ورک او هغه د سرتي وري هغه حقونه چې د دوی لپاره نیاز دی دی دوی رشد پاره دی دوی تکامل دی پاره دی دوی دی بقا دی پاره هغه ټول په هغه قانون کې انعکاس شوی دی او راغلی دی
دا کورونه خو سویدی مګر بیا هم یو شمیر ماشومان لیدل کیږي چې دوی په سرکو په غړ هغه کورونه کې چې باید وینه کی سم ده په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې اوس ډیر شمیر ماشومان زده کړې ته لاسرسی لري خو بیا هم سته ماشومان چې لا تر اوسه هم په ستونزو کې دي
په دې خوشک نشته چې مشکلات ډیر زیات دي زیده نو غاییم که کار شوی دی او نور کار نیاز نیدی دیر نور کارون نیاز دی چه باید وشی کارون امده اوس هم روان دی که مونگو او گروه دیاده حقا ما شما چه تاسه اوالی حقا کتگوری ما شما چه پا سرکونی که کار که دولت دی مؤسسات و یا دی یونیسف و یو ملل متحد پا همکاری که یو استراتیجی جور کردی چه استراتیجی دی تطبیق به حال کدی چه سنگ او کولیشی که دا ماشومان لده شاقه کارونه و باسی دا قانون نیو قانون پخپله دیده یو نیو کار دی چه سنگ او کولیشی که لماشومان رو محافظت وشی دیده حقوق رو محافظت وشی دا وقت غالی دا منابع غالی چه سنگ او کولیشی منابع با پیدا کو او سنگ دا زمان غالی چه دا کارونه بعد سر تا ورسیږي او دا ټول مشکلات چې ما شومان دي حل شي ډیر مشکلات حل شي وي دي او نور شپات دي نیاز بده دي چې نور کارونه باید منسجم شي تقویه شي درې اساسي شیونه په یو ملک د ماشوم نهادینه کولو لپاره لازمی دي یو د غیر دولتي سازمانونو یا د طلبهونه سازمانونو نیاز دي چې دوی څنګه وکولای شي کار وکړي د ماشومان په حقوق پکړه څنګه دادخواهی وکړي څنګه د جامعې د کورنۍ او د اقشارو آگاهی سطح لولکی
بله
د ماشوم د حقوق په عقل بل مدافعان د حقوق په دولت ساختار کې په دولت اداراتو کې موجودیت دا نیاز دی چې اوس وجود لري او دا نیاز لري چې بهتر شي تقویه شي او قوت بیشتر شي او دریم ادا دي چې دولتونه د دوره‌ای گزارشات د ملل متحد د کمیته که مشخص دی پوژینیوا که ماشومان و حقونه دی پاره دوی هر 15 کال بعد یو گزارش اقوی تولاندی که دید
بله.
او دا گزارش تقیقی گزارش دید چه دوی بگوری چه کم کارونه شوی دید کم کارونه پاتی دید کم خلاقان پاتی دید
بله.
او دی اغا سفارشون چه دی کمیته دولت رالیجی دی اغا پا رانه که دوی پلانون جولوی چه سنگ او کولیشی اغا خلاقان چه موجودی اغا بدکی حق به برابر کی
دغه درې مهم ټکی چې تاسو د ماشومانو د حقونو پاکله یاد کړل یونیسف په دې اکله څه کړی دي کوم مفید کار تر اوسه کړی
یونیسف په ډیر بخښونه کې کار کوي یونیسف د صحت په اکله وزارت صحت عامه سره کار کوي په مشخص ډول د واکسیناسیون په اکله چې دا ماشومان د هغه اساسي یا ضروري واکسینونه چې دي هغه ته ورسیږي د نور بخشونو په اساس د وزارت صحت عامه سره کار کوي وزارت معارف د وزارت تعلیم و تربیه سره کار کوي وزارت عدلیه او وزارت کار امور اجتماعی سره کار کوي چې څنګه وکولی شي ماشومان د خشونت سوء استفاده او استثمار نه محافظت وشي لکه چې مخکې ما وویل په دې قانون تخنیکی کومکونه چې جوړ شوی دی یونیسف وزارت عدلیه سره همکاری کړی دی په هر بخش کې یونیسف د افغانستان دولت سره غیر دولتي موسسات سره کار کوي تخنیکی او مالی کومکونه کوي چې د ماشومان وضعیت بهتر شي
که چیرې دولتي ادارې غیر دولتي ادارې او کورنۍ د ماشومان حقونو ته پاملرنه ونه کړي دغه موضوع به د راتلونکي لپاره څومره خطرناک وي
همیشه په ورکشاپونو یا مجلسونو کې ما ویل دي چې محافظت د ماشومان او محافظت یو ملک دی که مونږ خې ماشومان به ولرو هغه خپل حقونو ته دسترسی به ولري کول شو چې د آینده خې رهبران به ولرو که دوی حقوق نقشي او دوی خشونت او سوء استفاده او استثمار ته مواجه شي تحقیقات خودی لدی چې هغه ماشومان سره چې خشونت شوی دي هغه لجوج او انتقام جو لوی شوی دی دست مشکلات نجلوگیری بوشی باید دیده حقوق تا خی و پا اساسی پام رو نوشی
بله دیر زیاد من نزونده اوسی
سلامت دوستی
قدر من دوستانو داوه ده ماشمانو ده حقونو خبرونه تربیه پرزای که چی است اللام و مل او ملگره
کلای نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلام آیا تاسو په خپل کور کې چرګان ساتئ د چرګانو ساتل په کور کې څه ګټه درلودلای شي او چرګان په کور کې څه ډول وساتل شي نن هم دې موضوع ته تم کیږو د دې موضوع در سپړلو په خاطر د راپور تر څنګ د یو وترنر سره مرکه هم لرو دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې په پا پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو را بولم قدر منه دوستانو انسان د سالمې روغتیا او صحت لپاره سالمې غذا ته ضرورت لري په دې غذا کې باید پروتین شهمیات ویټامینونه او منرالونه شامل وي نن سبا په نړۍ کې د چرګانو غوښه او هګۍ یو ښه غذایی منبع ګڼل کیږي نو د دې اړتیا پوره کولو په منظور د چرګانو فارمونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي او ځینې کورنۍ هم په خپل کور کې چرګان روزي او د هګیو او غوښې څخه یې ګټه پورته کوي په دې هکله د غزنی ولایت اوسیدونکي ګل مکۍ وایي چې دوی په خپل کور کې د پخوا راهیسې چرګان ساتي هم یې هګۍ خرڅوي او هم یې خپله خوري نوموړې زیاتوي چې د چرګانو ساتل یې په اقتصاد کې ډیر بدلون راوستی دی
زه 50 چرګې ساتلی لږ دانه له بازار ورته راوړم میده وریځې م ورته راوړم د ننوایانو وچه مړۍ م ورته راوړم میده غنم هم ورته راوړم زه چې په مخه راځي هغه ورته اخمه دا چرګې ما ته هګۍ رچی په دوکاندارانو یې خرڅوم بیا زه ما ته ګټه کوي دغه داسې یو میلمه میلمه راسي یو غټه چرګه م ورته لالومه هغه چرګه لالومه سې هګۍ نه اچوي لږ زړه سوي هغه چرګه لالومه کله کله زه خپلو خوانانو ته منګۍ هګۍ ورلیږمه دغه داسې هغه اوس پور کې چی پاتې ما چرګو ته رالیږي هغه هم داسې خوشحاله یي د کور یوه څنډه د سرای وخواته په سرای کې یوه څنډه د وری مې ساتلی دي دغه د سرای خواته نه راځي جالۍ مې ورته لګول ده
چرګان محیطي شرایطو سره ډیر حساس دي که چیرې چرګانو ته محیطي شرایط مساعد نه وي نو په مستقیم ډول د چرګانو په هګیو او غوښې بد تاثیر کوي او په کورونو کې چې چرګان ساتل کیږي نو باید ورته مناسبه مرغانچه جوړه شي چې په ژمي کې ګرمه او په اوړي کې سړه وي خوشته داسې کسان چې په کور کې چرګان نه ساتي دا چې ولې د کابل ولایت اوسیدونکی بشیر احمدزی په اړه وایي
نه مونږ چرګان نه ساتو په کور کې ځکه چې دغه د مونږ ویلې ستاسو د وړه وړه ده چرګان نه پکې ساتل کیږي چیر چرګانو ساتي نو بیا تبان هغه کومه سبزی چې تا کرلې یا ګل دې کرلې یا هغه نه کیږي دا پالن نه کیږي کو چرګانو داسې یو ضروري مخه کده چې چې ته ورسیږي نو هغه اصل لاست نه راځي نه هغه ګل شین کیږي نه هغه ترکاری نه سبزی یو شی نه پاتې کیږي جګینه تنگ دي ځکه چې دغه چرګانو لپاره بزن ته ځای جوړې او لګانې تنگ دي نو په دې خاطر باندې مونږ چرګان نه ساتو بل داسې داسې دغه چرګان بعض خلکو چې ځي بعض پسې نه ځي مونږ پسې تب خپله چرګان نه ځي بل دا چې چرګان مرضونه هم لري مرضونه یې دا دي چې څو کاله مخکې به تاسو هم خبرې استئ چې د مرغانو انفلونزا مرض ګډ شوی و ډېر خلک یې ورخطا کړي وو نو مرضونه هم لري ګټې هم لري تاوانونه هم لري تاوانونه دغه مرض ده د بوټو یعنی د سبزی حاصل څخه کور کې د سبزی څخه کور کوي بوټي په کور کوي هغه نه پرېږدي
نه یوازې چې د چرګانو ساتل په کور کې د کورنۍ لپاره یو ښه مصرفیت دی بلکې د کورنۍ او هیواد لپاره خورا اقتصادي ګټې هم لري چې په دې وروستیو کې د ځینو هیوادونو څخه د چرګانو غوښې او هګۍ نورو ملکونو ته صادرېږي په هکله یې د لغمان ولایت اوسیدونکي نرګس داسې غږېدلې ده
د چرګانو ساتل ډېره فایده لري که څوک یې صحي پاک سترا وساتي ماشومان هغه د هګۍ نه استفاده کولی شي په دې وخت کې چې هګۍ ډېرې قیمتې دي هګۍ نه استفاده کولی شي د غوښې نه ښه په صحي توګه استفاده کولی شي چې ښه دوا ښه دانه ورکړي پاک سترا او ښه وساتي ښه مراقبت ترې وکړي دا ډېره ښه خبره ده
نوموړی په خپل گاونډ کې د یو کورنۍ کیسه کوي چې د چرګانو ساتل یې اقتصاد ډېر ښه کړی نرګس وای
ام دا اوس د منګه همسایګان ام دا چرګان ساتي د وطني چرګان ا د دانا او شیان ورته ورکی کور کې چې څخواړه په خې د ورجو د شیان دا ورکی او د اګینه اګ یخلی نور همسایګان ته نور خلګ باندې خرڅي خپل له اقتصادي ستونزې هم هلې د ډیر او چغټ شي چې ډی څو بچیان شي ډیر خې ساتي پالنه کوي چې ډی شي خرڅي م چرګان هم خرڅي اګ هم خرڅي او ام نور گدی چې استفاده تی نو کی دا یو ډیر ښه کار د چرګانو ساتل په دې وخت کې اوس خواږه ته ډیر ضرورت هم ده
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري قدر منه دوستانو دا چې په کور کې چرګان څنګه وساتل شي او په کور کې د چرګانو ساتل څومره ګټور تمامېدای شي دا او د تورته پښتنې زموږ همکار حسان الله آریان د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د وترنری د برخې له استاد اجمل خوستی څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم
استاد اجمل ډیر مننه که په پیل کې راته وایي چې په کور کې د چرګانو د ساتلو لپاره څنګه یو ځای لازم دی
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو بهتره معلومه ده چې مرغان جدا ماحول ته اړتیا لري او د مرغانو فارم مخصوص بوی تولیدوي چې دا باید د هستوګنځي یعنی په هغه وښو تاکونو کې چې انسانان هستوګنه کوي د دې څخه حد اقل 50 متره خو باید لرې والی ولري له یوې خوا د فارم څخه ګاز چې تولیدیږي راوځي هغه د انسانانو لپاره اذیت کوونکی ده همدارنګه د انسانانو موجودیت یا د فارم سره نږدېوالی خپله د فارم په فارم کې شته مرغانو لپاره هم اذیت کولی شي او همدارنګه د که چېرته د فارم یعنی د مرغانو د چرګانو خونه د انسانانو د خون سره جوخت وي وصل وي احتمال د حشراتو د تاګ و راتګ حشراتو دا احتمال هم شته او بل د ځای په انتخاب کې باید موږ کوشش دا وکړو چې جبازار نمناکه ساحه انتخاب نکو ځکه چې زیات نام یا جبازار ځای بیا د مرغانو د مختلف امراضو لامل کېدای شي همدارنګه موږ باید په خپل کور کې د مرغانو لپاره یو داسې ځای انتخاب کړو چې د تهویه سیستم په هغې کې مناسب وي یعنی وکولی شو چې هوا په اسانۍ سره هلته تبدیل کړی شو
دا چې په کور کې چرګان ښه وساتل شي څه ډول خواړه مناسب بولی څو چرګانو ته ورکړل شي
کولی شو چې د مختلفو خوراکو څخه ګټه واخلو خو دلته مسله په علمي لحاظ د توازن ده چې زموږ خوراکه په کومه کچه توازن لري کولی شو چې د کور د غذایي موادو د پاتوشینو څخه هم د خپل مرغانو د تغذیې په برخه کې کار واخلو کولی شو چې د مختلفو دانو د مکس کولو سره یعنې غنم جوارو می او داسې نور دانې کولی شو چې موږ د خپل مرغانو لپاره په تغذیه کې ورڅخه کار واخلو همدارنګه موږ کولی شو چې په تجارتي شکل ځینې دانې موجود دي چې موږ د کولای شو چې هغه څه هم د خپل مرغانو په تغذیه کې ورڅخه ګټه واخلو
استاد اجمل څه وخت چرګان باید واکسین شي او په څومره وخت کې او دغه د واکسینو د ورکولو طریقه څنګه ده
کچیر ته موږ خپل کورونو کې لایر مرغان معمولا لایر یا د هګیو د تولید په موخه موږ په کورونو کې چرګان ساتو باید له یو داسې مرجې څخه مو خپل مرغان لاسته راوړي وي چې هغوی ګامبور او مارکس واکسینونه هلته ورته شوي وي یعنی باید موږ له دې نقطه نظر مطمئن واوسیږو وروسته هره میاشت موږ کولی شو چې خپل مرغان ته د نیوکاسټل ډیزیز واکسین یا نیو مرغمرګي یا ټوغکي واکسینونه ورته تطبیق
ښاغلی اجمل کله چې په کور کې چرګان ساتل کېږي نو له دوی سره د تماس په وخت کې باید کوم نقاط او موضوعات په پام کې ونیول شي
هغه موږ باید په داخل د یوه فارم کې په یو کور کې د بایسکیورټي کلمه ډېره جدي ونیسو بایسکیورټي په دې منظور چې زموږ په ذریعه خپله
زمون د کور مرغان الودانه شي او الودانه شي یعنی په نارغه اختنه شي په دې کې زمون لباس زمون بوتونه زمون نور خریدون کې وسایل چې په فارم کې طریقه راخلو دا ټول شامل دی شي یعنی همیشه باید موږ د تخصص ځنګړي توجه وکړو چې زمون فارم زمون په ذریعہ سره ملوث نشي کله چې یو فارم کې ټول کارونه خلاصيږي هغه نو ورسته باید موږ خپل مخ خلاصونه په پاکو اوبو او صابون باندې پریمینځو
د ورستۍ پښتنې په توګه ډېر کله ویل کېږي چې د وطني چرګانو د هګیو خوند او کیفیت د زراعتي چرګانو د هګیو په پرتله څو چنده خوندور او ښه دی ستاسو په فکر هغه فرق یې په څه کې دی کوم لامل دی چې د وطني چرګانو د هګیو خوند ښه دی
نو دلته څو مسایل داخل کېدای شي لومړی په ارثي لحاظ یعنی جینیتیکی لحاظ هم تغییر کولی شي او د خوراکي موادو ورکول یعنی د غذایی موادو ورکول هم په دې باندې اغیزه کولی شي د دې سره په څنګ کې دریمه عمده مسله چې دا هغه فیزیولوژیکي فعالیتونه دي د کورني مرغان معمولا په لوړه زیات اندازه سره فیزیولوژیک فعالیتونه لري چې همدا وجه ده چې د دوی دا زیات فیزیولوژیک فعالیت د دوی د هګیو په کیفیت او همدارنګه د دوی د غوښې په کیفیت باندې اغیزه غورځولې ده
استاد ډیر مننه چې وخت مرا کړ
مننه
ګران اوریدونکو د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب هم دومره ول تر بیا خو وخت ولرئ